معرفي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پایل کې لړن خبرونه د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی او پرون سهار د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو خو دغه ماینونه کشف او شن کړی شو. دا خبره د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په رون په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیون کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو دریشو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې پر اتمه چې د مور له ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند ته تللي او رومانیا 812,000 او سلواکیا هم د 322,000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا او پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې به د خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه درغلی او لدی ورسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. اخترز راپورونه کې به واوري چې به هرته نوي کډوال شوی افغانان وایي اختر هغه شان نشیل منځل چې په هیواد کې دینه نه لمنځه.
زه خوشاله نه ووسی، هیلې ژوندې نه ووسی، حوست المنزله هم سختې.
د خبرونه دوهم نیمه کې 25 دقیقېونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دیني عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15 لک افغانۍ وټاکله.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کوچنی اختر دوهم ورځ مو مبارک په دې هیله چې ورځ یو شپه په خوښۍ کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس مهال نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تېر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یې یوه اندازه ویشلي، څه د ویش په حال کې دي او یوه اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریز پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي.
کابل بخار او ټول څلور سوالیو کې د و میلیونو درسي کتابونو د ویش په هیر بشپړ شوی دی. په اووه نورو ولایتونو کې څه د پاسه شپږ میلیونه کتابونه د توزیع په حال کې دي. څه د پاسه پنځه میلیونه کتابونه چې د هیواد اووه ولایتونو ته کفایت کوي له چین څخه هیواد ته د رارسېدلو په حال کې دي. د نولسو پاتې ولایتونو لپاره یوویس میلیونه جلده کتابونه په هندوستان هیواد کې تر چاپ لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې د چاپ، انتقال او توزیع پروسه بشپړه سي.
په دغه اختریز پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت یې د چا لخوا ورکول کیږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریز پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا هم په پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختر زورا پورونو ته مخه کوو. په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل شوي کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هاوان او نورو ډزنه کیږي. د دوی په خبره لدې مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نه شوی لمانځلی. نور په دې رپورټ کې.
دا د مرکز سداباد اړوند د دم کلی خور دی چې په کې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنۍ نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنگارنګ او ښکلې جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ ده د چکر لپاره غلم جامې مینې چپلۍ او شټار کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوچنی اختر خوشالي ولمانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي څوک دلته شربت اسکي څوک څه کوي څوک څه کوي ټول دلته راغلي دي خوشاله دي.
دوی وایي وسنی اختر کې پوره امنیت دی او د تیرو اخترونو په څیر دوی او کورنۍ سره یې له غرونو د هوانونو میزایلو او نورو وسلو د ډزو کېدو ویره نشته دی. د اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله کونړی
نو نن مهوټ کړی چې ولسوالۍ ته لاړ شو یا شیګل او دې تر څنګ ډانګام مخکې امنیتي وضع ښه نه اوس په ډاډه زړه مونږ کولی شو چې لاړ شو دلتا خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوې او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
یا کندوز یو شمیر خاریان وایي اسګنې اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خونده او رنګ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره، پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تېرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندوزیانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سږني اختر یې ناوړه اغېزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 35 کلن ګل زمان وایي، د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګن اختر ډېر بې خونده اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. او بل اخوا په اختر کې سي او نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو له خوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل،
تېرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سږنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق په دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سي اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و، او فعلي خلک چې دي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نشي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي، په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست، او خوشی که بود او
د پخوانی وخت ترنو په پرتله سګنی اختر دومره خون نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی، امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خون نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شوو ازادي راډیو ته وویل، له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نه زه او نه زما کورنۍ اختر ولرو، ځکه ما موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسه کې دا ډېر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست ښکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. ښکلا وایي دا چې سا کال خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون په راتګ سره هیواد پریښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګ وي.
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په هغه قسم اختر ده او نه تابعیه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسي، هیلې ژوندۍ نه ووسي او سړی تمه او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت وي. د یو دیني فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به یې اختر به لمانځو، اما رنګ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
سکال کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته کډوالې شوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هېوادونو ته کډوال شوي یا د هېوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه اخیستای دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي نن د هیواد زاپوروژا ښار ته ورسېدل. د کسان ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزو فستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د شری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
خبرونو ور آخوا.
یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونې بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سږ کال اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړونکې دی چې کلونه کلونه یې د رسنیو للارې خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړي. د ده او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د ده په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونو ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمې اخترېزي خبرونې وي، خو سږکال رسنۍ هغه شان خبرونې نه لري. د رسنیو دا کارکوونکی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سږ کال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خپرونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سږ کال زموږ په اخترېزو خپرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته. بل ورته کومې پېښې چې کابل کې وشوې څه ناڅه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پېښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې امله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خپرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، له امله یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سږ کال د رسنیو له لارې د تېرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ راډیو ته وویل
کوم کنسرتونه او اختریز پروګرامونه چې به رسنیو درلودل خلکو د خوښۍ او بوختیا لامل کېدل، خو له بده مرغه سکالی نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنایي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوه ستنې نړول شوي دي. برېښنا شرکت ویلي دې امله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 11 پراته ولایتونه له برېښنا بې برخې شوي دي، چې دې چارې کابل ښاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شوو تلویزیوني پروګرامونو له لیدو هم محروم کړي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
اکانومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې د طالبانو له واکته د رسېدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا واکته رسېدو سره روښانه وي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشیا ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د ISI مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکانومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور له منځه تللی و ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان TTP د دغو بریدونو پله پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به ښې پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یوه مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یوه رستورانت د څښتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نه سوه. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالي وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کېږي. نورې زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې اورئ.
د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل پخوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړې وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور اضافتي شیان لکه د دستور د دالته زمونږ په وطن کې زار دي وریجې دي غوښې دي ماما کبا ده تر کبا ده او دا شیان چې دي دا ټول مقصد ایمان ځلوړ سر 15,000 روپۍ ولور شو چې هغه مې مقصد د خپلې خور لور بندوبست شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکینۍ ناسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ورباندې نه سنبالېده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000 افغانۍ وټکل شو. خلک د دغې د ولور د ټکنې څخه پره راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله وښودله چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي ودي سرل شي او بیا دې نه پریښودل کېږي تر څو خلک بیا بېځایه کارونو ته مخه نه کړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنیو لګښتونو او شتري وجونو ته په کتو 15,000 افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی امارات ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنیو کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنیو ولسوال مولوي عزت الله مخلص ویل د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو. ولستر خوښي سرګند کړه 15,000 افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو را لګیلې دي.
زه جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټول دستان ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په ځای چې مراسم باندې سیر کې چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ مو لیدلې. تر ډېره هغه نو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم بلغس کوي نظارت لاندې په ټولې منطقو کې داسې سوي سلامت او حالات قایم شي نو مهرباني به مې توجه سو مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. د وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولس ته د وړکي اختر مبارکي ہے. الله دا وکي چې دا غيږه د ټول افغان ولس ته خوشالۍ ودرځي او بختواله شایم د خوش ولایت څخه.
سلامونه او یک هیله د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته وایم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکاران ته د کوښښ پر راشتو مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر مو د سولې، امن، امنیت او ګډمنۍ کال وګوري. هر ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. بدیه دردنش میرویس اخلاقی هلمند ولایت.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په توشي بو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له